وما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کرونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاو د ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړې او دا کاري د ایران او طالبانو اړیکو ته ښه خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرانس دا سیخکاری چې لدې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه، ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه کړو. نړیواله ترلاسه نه دی ورکړي.
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي وه هغه ترلاسه نه کړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارت هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارت ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدل شرایطو پر اساس امارت اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوسه پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبان والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبان یو بل چارواکي بیا د رسنۍ لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته صور کول باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسے لپار چی پرسنیو باندی چار پرسنیو باندی شار پرسنیو باندی بندیزون نور کم زیاد چی.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې، خو یو نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې وي، ځکه چې دا هغه رپورټ چې ویل کېږي چې کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړ شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکې مکرمې د والی او خاروالې په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جمعات د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غني درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه وو. ښاغلی غني پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خو دا چې په دې سفر کې ښاغلی غني د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړې، سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غني ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشراله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا په داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لک پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي، افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان د سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل. مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوالې ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیکه تیروتنه کړې ده.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وه، هلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودل، اعلان درلودل.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی،
پکې چې اوس هم د مجلس شوه او دی باید دلته او اساس یې تعین کړی وای. دی هم دی لپاره راغلی او دی اساس یې تعین نه کړ. دی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په اخر کې کړی او دا دوی ونه کړ. فلی از اخکاری چی دوی خپل پا غجنه که ناکام دی خود دغا ناکامی دی مانا نده ده ده که سمره که غربیان ده دغا کیگی اما زخمی مار تا پاتی کیگی ده نورم خطرناکه کیگی او ده اسلامی امارت ده دغی بارکیگان رو بنده باید متوجه و سی حق از تونزی و مشکلات چی دوی تا مخشوی دی ده ده حل ده پارا باید ده اقدامو کی
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی. بلخو داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دو طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو دریو واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دوراني د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوې ناستې کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای.
ویلی چې
حضرت دوی دوی ریایت کړتم کې حقوق ځان یعنی چی
څو افغان ځوانان مې هم پوښتلی چې د دوه هیله ناس نه څه هیله مندې لرلې
نو د خود د حقوق په اکلا د خود د مکاتب په اکلا د راتلونکو د کار او د خلکو د پاره د کار د زمینې د برابر او په خاطر باندې ډیر پختنه وي خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډیر پختنه بې ځواب پرې خو دی او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پیژندلې وي دوی باید وضاحت ورکړي وي خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې و
د ازادي رادیو ل میلیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساتت باندې د افغانستان د ستونزو او سنوي کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټه ورده اما دا چې د دوه ناسته د توقع خلاف به ګټه تر سره شو هغه یو بل بحث دی خو پراتلونکو کې دا د تورته نور ټوله ناسته به هرو مرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې کمی کړی چې په اوسنی وخت کې لنړی سره د تعامل په برخه کې لري
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی
حضرت دوی دوی ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوه کې جوړه شوې تر څو افغانان ته په هم وخت ورکړل شوی دی هغه شرایط یا هغه بد وزه چې افغانانو خپل دلته تجربه کړې ده په څرګند ډول باندې همالته د ټول نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وي نو دا به خو د افغان په صفت باندې دغه غونډې چې د افغانستان د لیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه غونډې موږ ډېرې تجربه کړې
د افغانستان کښاله به سر ونیسي کڅنګه له دوه ناسي روسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استاد نصیر فائق وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبرवरी په شپږشتمه یو ور بیا خپل غونډه کوي د غونډه کې به د ځانګړي استاد د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د روسته وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات ورزول شي بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډیر ژر به د افریقایي وادونو ګامې بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه وغونډه راوبولي د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و خو د غونډه د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهداف نه ټاکل شول که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان لومړی توبینو کې دی خو د چارو شونون کې وایي د اسلامي همکاري سازمان په تیرو 500 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې ویلي دام د ازادي رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړ
او روس لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجوداتو د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانی دورې ته ستنول غواړي د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی خو تر ټولو سخت نیوه کې هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریخدو لامل خبريالان ملامت کړل
رسنۍ او علا تاسو دایره پریغدي لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې
د ازادي رادیو له میلیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړی facebook.com/azadiradio.
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاړکل او د شانتي پر رادیو کې غاکتا او همدارنګ په نورو رسنیو کې په انزوري رسنیو کې انزور تا اړتیل ورو نو زه فکر کوم په دغه بسری تو کو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې د پاره شي پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي
او که څه افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 اویا کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 150,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو دریو کلونو په پرتله لوړ دی. یا سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمه ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپږو او میاشتو اکمالات په خو کې دی ورته او زه اوسه مطمئنم چې تر یو اندازې پورې به شوی. خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې د امکانات محدود دي خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایل او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کوم شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګون راپور تشول چې زوی یې تری پوځیانو له کوره ایستله او پر دې سپینسری تشدد کړی دی. د خبر درې د غاپریدی اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیان په کور ور وختل دا زوی وهلی او ترننه زوی هم نادره کړی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغه وحشتونو کوچنی نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
یزی په مکار ویستور باندې د سټیو بچیان تر دې زما مو باز نه رسید
بچای نه یو نو
بچای یې نه مړای دی مرز باندې یې نه غای په جوست په کې وی وړي وی چې سبه کې شته دوه ما تر تاسو جوړو ډیر راکړه.
او تیرونه د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنت فرضي کرخې په اړه په بي سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یو موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تنگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوند او غونډې ته ویل ډیورنت کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او یا خاطر سیمه خاردار په تیر کړی د پاسپورت د ویزه تقاضا کوي دا ویزا او پاسپورت قطعاً قابل دی قبول ندی او نه عملی کېدلای شي. دا قومونه څوک نس سره جلا کولای بلکې دا عمل دی دوی دا تسلیم دی دوی به سبب دی دیسی چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو به ازادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوریت نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا درې ستایل خو خاغلی عباسی پوښتله چې آیا دای د حکومت دریز هم دی کنه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستنګزي څرګندونی ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنت ساتنې تور بللی خو ځانګړي استازي آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنت کرخې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دلکیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلاو فعالان ویلی دا طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکارا کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ حملې و طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلي دام د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکته و چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و، دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل. مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنې زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیره یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافی اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و، او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي، تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په یولسم ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړی. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانۍ او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه یې د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له میلیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2 وی په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. څېړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې ته کسپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی لسید شینواری سره د ازادۍ لپاره مه هیروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio